The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
Kadi Mashai da The Voice of America Jiva da Nand Jume Uraz da Kal 2022 da April da Miashte ne Ishtam ne da Padi Khabari Kharawana ki dar taza Nasrullah Khan Har Kale Waim Lumle da Muhim Khabruno Sartaki غیر دولتی تنظیم فریڈم نیٹورک په خپل کلیز رپورٹ کې ویلي چې د مئی 2021 او اپریل 2022 منځنۍ موده کې د پاکستان دننه د صحافیانو پر ضد د بریدونو شپږ اتیا پیښې ثبت شوي او دې مهال څلور خبریالان وژل شوي هم دي. بلخوا داعش ډلې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د شو چاودنو ذمواري منلې. په دغه چاودنو کې نه کسان وژل شوي او څه نور ژوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د مرستې لپاره کانګرس ته د 3.3 بلیون ډالرو بل استولې چې اوکراین یې هرکلی او مننه کړې. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ده. پاکستان کے د صحافیانو خلاف د سرغړونو په پیښو نظر ساتون کی غیر دولتی تنظیم فریڈم نیٹورک په خپل کلیز رپورٹ کې ویلي چې د مئی 2021 او د اپریل 2022 منځنۍ موده کې د هیواد دننه د صحافیانو پر ضد د بریدونو شپږ اتیا پیښې ثبت شوي او د دې مهال څلور خبریالان وژل شوي هم دي. د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي رپورټ ښیي چې د ډیجیټل میډیا باندې کار کوونکو صحافیانو لپاره خطر زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ نوی پرځای شوي حکومت ته د خپلو غوښتنو اساسنامه وړاندې کړې او د حکومت څخه یې غوښتلي چې د تیر حکومت هغه چلن او تګلارې دې ختم کړي چې د دغو تنظیمونو په قول خبریالان د زور زیاتی او ظلمونو سره مخ ساتلی شوي وو. د پی ایف یو جی صدر شهزاده ذوالفقار وویل چې دغه د تحریک انصاف تیر شوي واکمنۍ په وخت په خبریالانو تر بل هر دور زیات ظلمونه شوي دي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان به د هغه د اقتدار په مهال خبریالانو سره د حکومت په سلوک ټکونه ردول او ویل به یې چې په پاکستان کې مطبوعات د ځینو مغربي ملکونو نه هم زیات ازادي لري. بلخوا د انساني حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د هغه بلوچ زده کوونکي د ازادۍ غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې په چینایي شهریانو د بلوچ وسلوالې ډلې د ځانمرګي حملې وروسته نیول شوې او بیا بېدرکه دی. امنیسټي انټرنیشنل د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په ټوټر خپل پیغام کې ویل په پاکستاني مامورینو غږ کوي چې د زده کوونکي بېبګر امداد او درک دې څرګند کړي او که د دوی په ولکه کې دی نو په سمدستي ډول دې آزاد او یا عدالت ته دې وړاندې کړي. د پاکستان صدر عارف الوی ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن ته ہدایت کړی چې د بلوچ زده کوونکو د زورونې او پروفایل کولو پر ضد ګامونه پورته کړي. پروستیو کې د اسلام آباد های کورټ په وینا ستر عارف الوی د بلوچ زده کوونکو سره لیدلی وو او د دوی ستونزې هوارولو باور یې هم ورکړی وو. بلخوا داعش ډلې د افغانستان په شمال کې پر مزار شریف کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د شو چاودنو ذمواري منلې. په چاودنو کې نه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه داعش په مزار شریف کې په شیعه مسلمانانو د بریدونو ذمواري د ټلیګرام چینل د لارې منلې ده. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکزی ښار مزار شریف کې پرون ماخام پر لپسې دوه چاودنې شوې دي. د بلخ د پولیسو د مشر ویاند آصف وزیری فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي دا دواړه چاودنې د ولایت په دوه جلا ولسوالیو کې د پنجشنبه یا زیارت په ماخام هغه وخت وشوي چې خلک د روژه ماتي لپاره کورونو ته روان ول. د طالبانو د پولیسو ویان وایي دواړه چاودنې په عامو ښاري موټرو کې د ایښودل شوي چاودیدونکو موادو له کبله شوي دي او وایي داسې ښکاري چې هدف یې شیعه مسلمانان وو. بلخوا بایدن له اوکراین سره د 3.3 بلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا صدر جو بایدن د پنجشنبه په ورځ له کانګرس څخه وغوښتل چې د اوکراین لپاره د 3.3 بلیون ډالره اضافي مرسته تصویب کړي سو په راتلونکو 15 میاشتو کې د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وکړي. په داسې حال کې چې هاوس په غوس اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې هدف یې د هغه خنډونو لرې کول دي چې د پوځي مرستو رسولو په بهیر کې سستي پیدا کوي. خاغلی بایدن ټینګار کړی چې مهمه ده امریکایي قانون جوړونکي د مرستو دغه ټولګه تایید کړي. د دې اعلان شوي مرستې $40 بلیون پوځي مرستې، $8 بلیون اقتصادي برخې او $3 بلیون بشر دوستانه مرستو ته غوښتل شوي دي. خاغلی بایدن ویلي امریکا پر اوکراین تر یرغل وروسته غلی نه شو پاتې کېدی، خو دا ټینګار یې هم کړی چې هیواد یې پر روس برید نه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوونکي نړیوال تنظیم فریډم نت ورک په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې د تیر کال د مې میاشت نه د روان کال مې میاشت پورې د پاکستان درنه د خبریالانو خلاف د حملو شپږ اتیا پیښې ثبت شوې دي او په دغه موده کې څلور خبریالان په ملک کې وژل شوي هم دي. د فریډم نت ورک مشر اقبال خټکوای رپورت ښایي چې د ډیجیټل میډیا لپاره کار کوونکو خبریالانو لپاره خطرې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د فریډم نت ورک په رپورت کې ویلي شوی په داسې حال کې چې تیر کال کې د ثبت شو سرغړونو مجموعي شمېر 100 درجه کم شوې، خو د ډیجیټل میډیا لپاره کارکونکو صحافیان پر لپسې په نخښه شوی. په رپورت کې ویلي شوی په دغه موده کې په پاکستان کې ریاستي کردارونه پر لپسې د صحافیانو لپاره د غوښ او خطر تر ټولو لوی ذریعہ پاتې شوې ده، او د عمران خان په تیر حکومت کې ریاست د صحافیانو د زورولو لپاره د هغوی خلاف مقدمه درج کړې دي. سیړونکو او د صحافیانو نړیوال تنظیمونو د وزیر اعظم عمران خان پخوانی حکومت د پاکستان دننه د صحافیانو خلاف په زورونو هم تورن کړی وو، او د صحافیانو د حقوقو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر په خپل یو رپورت کې عمران خان ته د آزاد صحافت د ښکاری خطاب هم ورکړی وو. ولې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه تورن رد کړی وو او ویل به چې پاکستان کې مطبوعات د غربي نړۍ نه هم زیات آزاد دي. د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د وایس اف امریکا ډیوا سره په دې خپل تجزیه کې وای دا خای چې پاکستان کې د صحافیانو لپاره صورتحال خ نه دی، او وای موږ د تیرو درو کلونو راهسي وینو چې دا صورتحال هر کال خرابيږي، او پخوانی حکومت د دې صورتحال د ایثارولو لپاره کم ګامونه نو پورته کړي.
تقریبا شپږاتیا واقعیت شوی دی. ژورنالستان سره د کیسلو ژورنالستان وزل شوی هم دی. اوس هغه ژورنالستان چې انټرنیټ باندې کار کوي هغه لپاره خطر زیات شوی دی. د دې وجه دا ده چې پاکستان کې اوس چونکې خلک زیات انټرنیټ استعمالوي، زیات موبایل انټرنیټ استعمالوي، او په چینلو باندې په اخبارونو کې سیاست ډېر زیات دی. د خلکو مشکلات د خلکو مسلو په حوالې سره رپورټینګ دومره نه کیږي، نو خلک خپل غږ خپل مشکلات حکومت رسول لپاره د سوشل میډیا د لارې سفر کوي.
د فریډم نت ورک د رپورت د شمیرو ښکار شوی چې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په سلور وړ صوبو کې یو ځای هم د صحافیانو لپاره محفوظ او خوندي نه دی، او د صحافیانو پر ضد په هر ځای کې حمله کیږي. ښکار دی چې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی سکال د فروری په 6 منیټه د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د کال 2014 قانون پیکا کې د بدلون لپاره یو آرډیننس ریکلی وو، او هغه محل صحافیانو دغه آرډیننس ته سخبر ګون خودلې وو. دغه قانون رستو د رواني میاشتې په 8 نیټه اسلام آباد های کورټ غیر دستوري ګرځولې وو، او دغه آرډیننس شلمه ماده د بنیادی بشري حقوقو او د رائے د اظهار د ازادۍ پر ضد عمل ګرځولې وو، او دغه ماده ختمه کړې وو. د مسلم لیگ نون په اوسنی اتحادی حکومت کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب اعلان کړی چې د پاکستان تحریک انصاف ګون په حکومت کې معرفي کړی شوی. د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی به ختموي، او دای هم ویلیو چې د اظهار د ازادۍ د حقونو چقبول لپاره هر تور قانون به هم ختموي. د فریډم نتورک پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د صحافیانو خلاف 14 مقدمه درج شوی او دغه موده کې د صحافیانو د يرولو هم 14 پیښې مخې ته راغلي او دغه شان د صحافیانو خلاف د اقدام قتل هم 9 پیښې رپورت شوی. د فریډم نتورک په دغه رپورت کې په ګوته کړی شوی چې د پاکستان سرخر اسلام آباد د صحافیانو لپاره تر ټولو زیات د خطرناک خار په توګه مخې ته راغلي او دغلته د خبريالانو پر ضد د سرغړونو 30% یعنی 20 پیښې ریکارډ کړی شوی. په دغه رپورت کې ویل شوی هم دغه شان په سن ایالت کې د صحافیانو خلاف د سرغړونو 30 او په خیبر پختونخوا کې د صحافیانو پر ضد د سرغړونو 14 پیښې رامینځته شوی. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست عمومي سیکرټر ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیوا ته وایي د زورونو او مقدمو سره مخ پاتې شوی او په دغه موده کې ځنې صحافیان وجل شوی هم دي.
اور دوسرا پتھیٹک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے.
هغه وایي خدا افسوس خبره دادا چې د صحافیانو خلاف د سرغړونو پلټنې نه دي شوی او نه د دې د پلټنو لپاره کم کمیشن جوړ کړی شوی. باید چې تیر حکومت په دې اړه کم ګام پورته کړی وي. خو داسې ښکارېدل چې پخوانی حکومت او ریاستي ادارې په خپل په دې کې ککړ وي. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي او د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ میری خای چې په پاکستان کې د کال 1992 راهیسې درشپې ته خبریالان وجل شوی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل د پاکستان په کراچي ښار کې په چینایي استادانو د بلوس وسلوالې ډلې د ځانمرګي حمله وروسته د دغه ملک د امنیتي ادارو لخوا د بلوس تکونکو سارني او د هغوی په گرفتارو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې او د پنجاب یونیورسيټي نه د بدرکشیبي طالب علم په بغیر امداد د زر تر زر خوش کولو غوښتنه کړې. امنیسٹی انٹرنیشنل د زیارت یا پنځمبه پورس په ټوئیټر باندې خپل پیغام کې ویلي په پاکستانی چارواکو باندې غږ کوي چې د بی بغیر امداد درک ته سرګن کی او که د دوی په ورقه کې وي نو په سمدستي توګه دی آزاد او یا عدالت ته وړاندې کی. نور حال د اسلام آباد نه د ریوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د بشری حقوقو نړیوالی ادارې امنیسټی انټرنیشنل د پنجاب پوهنتون د کیمپس څخه د بلوچ تکونکو په بګرمداد ورکولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. امنیسټی انټرنیشنل خپل بیان کې غوښتنه کړې بیبګر د نیولو قانوني حیثیت په اړه د پریکړې لپاره باید هغه سیول عدالت ته وړاندې کړل سي. بیان زیاتوي بیبګر د عادلانه اورېدنې حق لري او د دوی په ضد په کار دی عدالت کې مقدمه وچل ول سی پرته لدی چې د مرګ سزا ته لاره جوړ کړل سیم. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د حقونو د پاره کارکونکو سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس یو مشره عائشه مسعود د وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
او آج کل فضا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ڈسمنیٹنگ وائسز ہیں جو کسی بھی ایشو کے اوپر, فار ایگزامپل اسٹوڈینٹس کو ہم دیکھ لیں تو جو بھی ریسنٹ دیکھا ہے واقعہ جدھر دو اسٹوڈینٹس کو بلوچستان
نن سبا خو حالات داسی دی څوک چې هم خبره کوي کہ تکونکی لکه سرنګ چې بلوچستان تکونکی تشتول سوی دی. دا په زور د بدرکی یو لار خپل کړی سوی ده چې د انصاف لپاره راپورته کیدونکې د خلکو ژغونه په ټپه درول کیږي. دوی زیاتوي ښه خبره دا ده چې خلک په ځانګړي توګه او تنظیمونو پر کچا د دغه بدرکیو پر ضد یو ځای کیږي او خپل ژغره برسیره کوي. د بدرکه کسانو ژغره برسیره کوونکی جرنالیست اسد علي تور په ټویټر ویډیو شریکه کړې و او دا وای کړي و چې د تربت څخه د انګریزي ادبیاتو بلوڅ تکونکي بیبګرمداد چې د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې ستکړی کوي د پنجاب پوهنتون د هاستل څخه بيدرکه کړې سوې دي. د بیبګرمداد پر بيدرکی په ټولنیزه رسنۍ هم سخت خبرګون مخې ته را روان دي. یو صارف کمر بلوڅ خپل په ټویټ کې لیکي یو څوک نسې کولای ستکړه وکړي کله چې د هغه ځوان په خطر کې وي. بلوڅ تکونکي اړ دي چې خپل ستکړې نیمګړی پریږدي. یو بل کس شفیق احمد خپل په ټویټ کې لیکي مریم نواز چې کله کوټې ته اتللې و نو پر سټیج د بے درک کسانو وارثان را غشتلی وو اور توای نن ستاپ حکومت کی ستاپ شار لاہور کی د پنجاب یونیورسٹی څخه یو بے گنا بلوچ تکونکی تشتول سوی دی چې پسندستی توګه دی پاړه د چارواکو څخه و پښتل سیم د بے ګرم د بے درکی دغه پیشه په داسي حال کې مخې ته راغلی چې په ورستوی کې د اسلام آباد های کورټ په وینا صدر عارف الوی د بلوچ تکونکو سره لیدلی او د دوی ستونزي هوارولو باور یې هم ورکړی وو. تیر ورځ اسلام آباد های کورټ د بلوچ تکونکو حفیظ بلوچ د بے درکی په اړه ورېدنې په محل یو ځل بیا د کورنۍ چارو سکتر ته هدایت کړی وو چې بلوچ تکونکو په اړه پلټنې کولو پروسې پای ته رسولو عمل دی باور یې کړی سی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله د بلوچ تکونکو د شکایتونو اورېدو دپاره د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې کمیشن هم جوړ کړی دی. بلوچ تکونکو د تیری یوې میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خپل همکار حفیظ بلوچ د ورکېدو په ضد لاریون کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس آف امریکا د یو ساده خبری خبرونه ته وګورئ. پاکستان کې ګڼ شمېر سیاسي مشرانو او سلنکارانو د مرتدنه د سیاسي مخالفینو پر ضد د کرکې نه ډکو پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د سعودي عرب په مدینه ښار کې په مسجد نبوي کې د پاکستاني وزیرانو خلاف د غلو او غدارانو په رنګ چغو ته په ټولنیزو رسنیو باندې سخت غبرګون ویلې شوی دی او دغه کار ته د مسجد نبوي سپکاوی ویلې شوی دی. څلونکي وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دغه ګوند د نورو مشرانو لخوا د خپلو مخالفینو خلاف کرکجنې ویناوو او سپکاوي کولو له کبله په ټولنه کې د یو بل لپاره برداشت ډیر کم شوی دی او د ملک ټولنې او سیاست ته به په راتلونکي کې هم نور نقصان ورسي. نور حال د اسلام آباد نه د یو خبریال پیر ولای شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په خرانه ثناء الله تور لګولې. تحریک انصاف ګوند اعلی قیادت او پخوانی وزیر شیخ رشید پاکستان نه دا منصوبه جوړه کړې وه او مسجد نبوي کې د روانده نه موجود د دوی پلویانو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب او حکومتي اتحاد کې شامل بلوچ ملت پال مشر شارزید بوختی زورولی او د دوی سپکاوی یې کړی دی.
میری منسٹری جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لے.
اغول د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پیخه کې ککړ تنانو په ضد کاروای لپاره به سعودي عرب حکومت ته خواست کوي. عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند شهبا شریف په مشرۍ جوړ نوی حکومت منلو نه انکاری دي او دې ته امپورټډ یا د بهر نه ورته پلی شوی حکومت وایي. د عمران خان لخوا هیواد کې د نوی انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر اسلام آباد کې د شل لکه تنانو راغونډولو او دغلته احتجاجي پلت اعلان په سر د پاکستان سیاسي ماحول دی. بلخوا د پی ٹی آئی مرکزی لیڈر فواد چودھری مسجد نبوی پیخه کې د تحریک انصاف د ککړتیا تورونه رد کړي خو هغه بیا دا پیخه ولسی غبرګون ګرځولې دی.
یہ جو رد عمل جس کا سامنا پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو کرنا پڑا ہے مدینہ میں، یہ لندن میں بھی ان کا یہی حال ہے، ان کا پیرس میں بھی یہی حال ہے، ان کا دبئی میں بھی یہی حال ہے.
د فواد چودھری په خبره د شهباز شریف په مشرۍ د غلو حکومت جوړ کړل شوی دی او دا کو لندن، یورپ یا د نړۍ کم ګډ تنظیم الته کې به عمدغه شان ولسی چلن سره مخ کیږي. فواد چودھری دا تور هم لګولو چې د مسجد نبوي د پیښې وروسته دغلته موجود شاه زین بوختی په وینا اسلام آباد کې د هغه ټوپک مرانو د قومي اسمبلی پخوانی ډپټي سپیکر قاسم سوری باندې حمله کړې ده. د قاسم سوری لخوا اسلام آباد ځای تاڼه کې درج شوې مقدمه تر مخه هغه او دغه نورو ملګرو باندې تیره شپه پښمنی په وخت قاتلانه حمله شوې وه. قاسم سوری تور لګولې هغه باندې حمله کوونکي د پی ټی آی مخالفینو او دا چې په موقع موجود خلکو هغه بچ کړی دی. د سیاسي چارو څېړونکو احمد بلال محبوب د مسجد نبوي پیښه او قاسم سوری باندې شوې حمله د ملکی سیاست یو بدرنګ شکل ګرځوي.
اور جو ریاکشن قاسم سوری صاحب پہ حملے کی صورت کا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے. خانہ جنگی کی صورت حال پیدا ہو جائے گی، گلی گلی، محلے محلے
اگر خبرداری ورکه که ریاست دی پیخو کی ککر تدان پزد کاروائی اونکلن پاکستان دا علی گلیخ کارکی دیشی و بیا با پلا رو کسو کی خلق یو بل گریوانونو تا لاسونا چوی. بلخوا لاهور های کورد دا صوبه نوی منتخب اعلی وزیر حمزه شهباز لخوا دا اغن سوگد نپورت کول پترس کی درین درخواست بانده فیصله محفوظه کرده دا. دا عمران خان تحریک انصاف سره تڑاو لرون کی دا پنجاب گورنر عمر چیما دا حمزه شهباز منتخب کیدل دا ملکی دستور پزد بولی او دا لاهور های کورد دا حکم باوجود عمر چیما دا حمزه شهباز دا سوگند پورت کول نه انکاری ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پرون د سعودي عرب د مدینه ښار په مسجد نبوي کې په حکومتي وزیرانو نارو وهلو ته سیاسي، مذهبي او عامو خلکو په ټولنیزو رسنیو باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی او دې ته یې د مسجد نبوي سپکاوی ویلی دی. دوی دا د تحریک انصاف لخوا د سیاسي ماحول بدنامولو عمل بللی دی. د تېرې ورځې دغه عمل ته مذهبي او سیاسي پوهان په کوم نظر ګوري؟ په دې حقل باندې د پېښور نادری و خبریال عثمان خان یو رپورټ راکوي.
پاکستان کی د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبلہ ایاز وائی د مسجد نبوی او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د روزی تکریم خدا دے چې هغه ځای د پیغمبر اسلام موجودگی ده. ڈیو توائی هلته په اوچت آواز د خبرې کولو اجازه نشته دے او بیگا چې سشوی د غندنی وړ دی او هیڅ جواز نه لري.
سیاسی ماحول کی تلخی رالا خدا دے تلخے دا مطلب بالکل نہ دے بیرون ملک ہم منگ نقل جذبات و اظہار کو مسجد نبوی بنے خدا دے بالکل گنجائش نشتا کس قسم جواز نشتا.
پټولنیزو رسنیو خبر شوی ویڈیو کې لیدل کیږي چې د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب او د نشئی توکو د مخنیوي وزیر شازین بوکټی په مسجد نبوی کې روان دي او ګڼ شمیر خلک په دوی د چور چور او غدار غدار ناری وهي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو تن شازین بوکټی د ویختونه هم رانیسي، خو دغه حکومتي وزیران د امنیتي عسکرو په منځ کې لیدل کیږي چې د ګڼې نه ویستلی شي. دا یاد پیښه وروسته په ټویټر د توهین مسجد نبوی نامنظور هیشټیګ روان شوی دی. خبریال محمود جان بابر وایي ته یې انصاف چې په ملک کې او په سوشل میډیا کوم فساد شروع کړی دی د هیواد سیاسي روایت تالا ترغه کړو او دا هر څه د پارټۍ لخوا باقاعده د منصوبه بندۍ لاندې روان دي.
په دې کارونو سره د عمران خان د جماعت په خپله څه ډېر زیات ښه مستقبل نه ګورم، ځکه چې دې سره به یو داسې ماحول په دې پاکستان کې جوړ شي چې خلک به په خپله د دې عمران خان د دې جماعت خلکو سره به مړې ژوندۍ پرېږدي. خلکو چې په کومه طریقه باندې په سوشل میډیا باندې دوی بلاک کول شروع کړي دي او انفالو یې کوي لګیا دي، د دې نه دا ښکار چې دا تقسیم به زیاتېږي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په ویډیو کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر او مخکینی وزیر اعظم عمران خان د نوم اغېستو پر تویلي، زه دا خاوره د سیاست دپاره استعمالول نه غواړم، خو دوی چې په ټولنه کې کومه تباهي جوړه کړې ده له دې په سمولو کې به وخت لګي او دا به زموږ د مثبتو رویو سره سمېږي، او دا چې موږ خپلو پلویانو ته سپارښتنه کړې ده چې خپل جذبات په کابو کې وساتئ. د عمران خان د حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری چې د مسجد نبوی ویډیو په ټویټر خپره کړې ورته لیکلي دي، دا خلک چې اوس په حکومت کې دي کله چې خلک دوی د ایوانونو څخه په لوړو وهلو سره وباسي بیا به دوی د کور بهر څنګه راوځي. په سیاسي چارو نظر لرونکی د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر امیر حمزه بنگش وایي سیاست د زغم نامه ده، د بل کس اورېدو، منلو او دلیل وړاندې کولو نامه ده. دی وته وایي د یو ګوند د پالیسیو سره اختلاف پکار دی نه چې د شخصیاتو سره.
دا کوم نمونه کل چې موږ خپل ځوانانو له خپل روان کل له موږ ورکو، نو موږ ته پکار دی چې د شیز کې موږ ډېر زیات د برداشت نه کار واخلو. په خپل ملک کې د سیاسي کوم تربیت موږ کوم کوم نسری موږ جوړو چې اخ کې موږ داسې ګورو چې داسې یونیم غلط کلچر رینټر کیږي، نو پکار دی چې موږ وخت سره غو مخنیوي.
په مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کې د غپیخه په داسې حال کې شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف او ځینی وزیران د سعودي عرب په سفر دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې تبلیغی جماعت سره تعلق لرونکي مذهبي مشر مولانا طارق جمیل یوې دفترې ته د وینا په وخت ویلي، د پښتنو سیمو کې د سود اخیستل او ورکول ډېر احتیاط دي. په ټولنیزو رسنیو کې د مولانا د بیان په هکله خلکو سخت غبرګون ښودلی دی، او اقتصاد پوه سیف عثماني ډیوا ته وایي د موجوده بانکي نظام نه بغیر اقتصاد یو قدم په وړاندې نشي تللی، او زیاته کړې دا سود نه بلکې د منافع یا ګټې نظام دی. نور تفصیل د پیښور نادری و خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
بیگا ماسخوتن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان کور کې د شوکت د شپې په مناسبت جوړ شوی دوایې وینا کې مولانا طارق جمیل د نور کاله په شان یو ځل بیا د مسلمانانو درستو پاتې کېدو علت داو خودلو چې په دین صحیح عمل نه کوي. په دغه موقع نو موړی ویل پښتانه سود خور دي.
امر کې پی کې کې علاقې مې نمازی هم، لیکن وا سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں، نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے گی.
مولانا طارق جمیل وائی زمون پختونخوا علاقہ کے خلق بنس کئی خود غلط سود ڈیر زیاد تے، خلق سود ور کئی او ڈیر ظلم کئی، منس کئی خود سود نپریک دی، دا بدا غیل پار دا تباہی سواب گرزی. دا مولانا پا دے خبرو ٹولنیز رسنو کے توت باز روان دے، زیاد تر تنان دا پختنو خلاف دا مولانا طارق جمیل دا دغا بیان غندن کئی، او دای وائی سود دا نڑائی دا مالیاتی نظام یا برخ دا، ہر حاغ زائی کے سود زیاد یاد پی چرتا چی سنتی پر مختک شوی وی، بینکی نظام طاقتور وی او کاروباری حالی زلی روانی وی. دی وای دا پاکستان کراچی لاہور فیصل آباد غوندی سیمو کے سنتی پر مختک دا پختونخوا نه زیات، او دغل سود هم ډیر دی، خو مولانا طارق جمیل دغه علاقو د بینکی نظام په حق له خبره نه کوي. په دې اړه چې ډیوا د اقتصاد پوه سیف عثماني نه پوښتنه وکړه چې آیا کاروبار کې استعمالی دن کې ټولی پیسې سود کې حسابیږي،
خبر نہیں اقتصادی لحاظ پر وائٹل دے لگتا دینا بغیر دن سبا نظام یو قدم سے او دا چری دا دا پروفیٹ دے دا یو دا سوز نے دا پروفیٹ دے اگے پستا زمون پر پیسو والے کاروبار کی اگے کاروبار کی دے اگا اگے بڑے اگے پیسے کی پروفیٹ کی اگے پروفیٹ کی اخر کلائنٹ پر شیئر کی تو وی شوڈن کال دیم ناٹ سوز اٹ از پروفیٹ شیئرنگ.
وای کمو بینکو نو چزان تے اسلامی بینک آرے نو منغ ور کڑی دی اگے او نور روایتی بینکو نو کے حص فرق نشتا، او قتل شوی دی چ دغه بینکو نو زیات تر شاخونه کلیوالو رستو پاتو علاقو کی وی. نو زګه پختنو دا تور لگول چې گینی دای سود خوری دا ناسم خبر دا. بل پلو تا دا پختنخوا سندکاران پا تجارتی بینکونو تور لگی چې دای دا پختنو دا سیمون زیاد پیسی و چطی، خو کرزی بیا دا دی زای پا نسبت دا حیوال سندی خاریو کی ویشی چلا ملی پختنخوا سندی زغل کی رستو پاتی دا، خو تجارتی بینکونو دریز لری چې دای دا دل تا دا کرزو اخستول پار دمر درخواستو ننکی گی. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ستڑی مشی دا دا وائس آف امریکا ڈی ودا نند جمعه ورځ د کال 2022 د اپریل د میاشتې نه هشتمه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. غیر دولتی تنظیم فریډم نیټورک په خپل کلیز رپورٹ کې ویلي چې د مئی 2021 او اپریل 2022 منځنۍ موده کې د پاکستان دننه د صحافیانو پر ضد د بریدونو شپږ اتیا پیښې ثبت شوي او د مهال څلور خبریالان وژل شوي هم دي. بلخوا داعش ډلې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د شو چاودنو ذمواري منلې. په دغه چاودنو کې نه کسان وژل شوي او سنور جوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د مرستې لپاره کانګرس ته د 3.3 بلین ډالرو بل استولې چې اوکراین یې هرکلی او مننه کړې. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. پاکستان کې د صحافیانو خلاف د سرغړونو په پیښو نظر ساتون کې غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک په خپل کلیز رپورټ کې ویلي چې د مئی 2021 او د اپریل 2022 منځنۍ موده کې د هیواد دننه د صحافیانو پر ضد د بریدونو شپږ اتیا پیښې ثبت شوي او د دې مهال څلور خبریالان وژل شوي هم دي. د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي رپورٹ ښیي چې د ډیجیټل میډیا باندې کار کوونکو صحافیانو لپاره خطر زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ نوی پرځای شوی حکومت ته د خپلو غوښتنو اساسنامه وړاندې کړې او د حکومت څخه یې غوښتلي چې د تیر حکومت هغه چلند او تګلارې دې ختم کړي چې د دغو تنظیمونو په قول خبریالان د زور زیاتی او ظلمونو سره مخ ساتلی شوي وو. د پی ایف یو جی صدر شهزاده ذوالفقار وویل چې دغه د تحریک انصاف تیر شوي واکمنۍ په وخت په خبریالانو تر بل هر دور زیات ظلمونه شوي دي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان به د هغه د اقتدار په مهال خبریالانو سره د حکومت په سلوک ټکونه ردول او ویل به یې چې په پاکستان کې مطبوعات د ځینو مغربي ملکونو نه هم زیات ازادي لري. بلخوا د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د هغه بلوچ زده کوونکي د ازادۍ غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې په چینایي شهریانو د بلوچ وسلوالې ډلې د ځانمرګي حمله وروسته نیول شوې او بیا بېدرکه ده. امنیسټي انټرنیشنل د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په ټوټر خپل پیغام کې ویل په پاکستانی مامورینو غږ کوي چې د زده کوونکي بېبګر امداد او درک دې سرګند کړي او که د دوی په ولکه کې دی نو په سمدستي ډول دې آزاد او یا عدالت ته دې وړاندې کړي. د پاکستان صدر عارف الوی ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن ته ہدایت کړی چې د بلوچ زده کوونکو د زورونې او پروفایل کولو پر ضد ګامونه پورته کړي. پروستیو کې د اسلام آباد های کورټ په وینا ستر عارف الوی د بلوچ زده کوونکو سره لیدلی وو او د دوی ستونزې هوارولو باور یې هم ورکړی وو. بلخوا داعش ډلې د افغانستان په شمال کې پر مزار شریف کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د شو چاودنو ذمواري منلې. په چاودنو کې نه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه داعش په مزار شریف کې په شیعه مسلمانانو د بریدونو ذمواري د ټلګرام چینل د لارې منلې ده. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکزی ښار مزار شریف کې پرون ماخام پر لپسې دوه چاودنې شوې دي. د بلخ د پولیسو د مشر ویان آصف وزیری فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي دا دواړه چاودنې د ولایت په دوه جلا ولسوالیو کې د پنجشنبه یا زیارت په ماخام هغه وخت وشوې چې خلک د روژه ماتي لپاره کورونو ته روان ول. د طالبانو د پولیسو ویان وایي دواړه چاودنې په عامو ښاري موټرو کې د ایښودل شوي چاودیدونکو موادو له کبله شوي دي او وایي داسې ښکاري چې هدف یې شیعه مسلمانان وو. بلخوا بایدن له اوکراین سره د 3.3 بلین ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا صدر جو بایدن د پنجشنبه په ورځ له کانګرس څخه وغوښتل چې د اوکراین لپاره د 3.3 بلین ډالره اضافي مرسته تصویب کړي سو په راتلونکو 15 میاشتو کې د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وکړي. په داسې حال کې چې هاوس په غوس اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې هدف یې د هغه خنډونو لرې کول دي چې د پوځي مرستو رسولو په بهیر کې سستي پیدا کوي. خغلی بایدن ټینګار کړی چې مهمه ده امریکایي قانون جوړونکو د مرستو دغه ټولګه تایید کړي. د دې اعلان شوی مرستې شل بلین ډالر پوځي مرستې، اتنیم بلین ډالر اقتصادي برخې او درې بلین بشر دوستانه مرستو ته غوښتل شوی دی. خغلی بایدن ویلي امریکا پر اوکراین تر یرغل وروسته غلی نشو پاتې کېده، خو دا ټینګار یې هم کړی چې هیواد یې پر روس برید نه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. داعش تون راوډلې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د زیارت یا پنځمبه فورز د شبو چاودنو ذمہواری منلې ده. په دغه چاودنو کې نه کسان وژل شوي او څو نور ژوبل شوي. نور حالت افسر زموږ همکارا منزه شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
پوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې په وروستیو ورځو کې د داعش خراسان ډلې بریدونه زیات شوي دي او د امونه تر اباسینه پورې دوی خپل هدفونه په نخښه کوي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالې ډلې داعش په څو ورځو کې د نننه په افغانستان کې تر پنځو او په خیبر پختونخوا کې هم د یو برید ذمہواری منلې ده. داعش ډلې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د تیرې ورځې 28 اپریل د شوو چاودنو ذمہواری منلې. په دې چاودنو کې نه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه داعش په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو د بریدونو ذمہواری د ټلګرام چینل د لارې منلې ده. دا په مزار خار کې په دوو اونیو کې دویم چاودنه ده. د اپریل په 28 هم په مزار شریف خار کې د سې دکان په نوم د شیعه مسلمانانو په جمعات کې چاودنه شوې وه چې تر شلو هم زیات کسان پکې وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان وو. د هغې چاودنې ذمہواری هم داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې وه. څېړونکو وایي چې تر څو د داسې تنظیمونو پر ضد په ریاستي کچه ګامونه نه وي پورته شوي تر هغې به د دوی بریدونه ورځ تر بلې زیاتېږي. همداراز د اپریل په 28 د افغانستان په مزار شریف، کندوز، کابل او ننګرهار کې چاودنو لسګونه تنان وژلي او ټپیان کړي وو. په دغه ورځ داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې په مزار شریف د شیعهګانو د جمعات په ګډون د څلورو بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې وه او هم یې د پاکستان په پیښور کې د یو تن د وژلو او یوه جمعه وړاندې یې په راولپنډۍ ښار کې د یو مسیحي تن د وژلو دعوه کړې ده. په پاکستان او افغانستان کې په روانو حالاتو تحقیق کوونکی ویلی ریکارډو دیوته وویل د داعش لخوا په پاکستان او افغانستان کې د بریدونو زیاتېدو درې علتونه دي. هغه دا علتونه داسې روښانه کړل چې یو د روژې د میاشتې له امله، دویم د خپلو مشرانو د وژل کېدو وروسته یې عملیات چټک کړي دي او دریم د داعش خراسان د مشر لخوا په خپلو وسلوالو ګوریلا جنگ ته د ودې ورکولو غاک شوی دی. نو موري وویل چې هغه غنی داعش د افغانستان ترڅنګ د پاکستان لپاره هم لوی خطر دی ځکه چې دوی فرقیزی جګړې ته وده ورکوي. نو موري وویل داعش به شیعاګان مذهبي لګکی او دغه سي د یو بندي علما به هم د دوی پنه خوي څنګه چې یې باجوړ کې د جمعیت علما اسلام غړي پنهخه کړی دی. د دې اثر به پیښور، باجوړ او راولپنډۍ کې ډېر ښکاریږي او دا بریدونه به راتلونکي کې نور هم زیاتېږي. ویلی ریکارډو زیاته کړه د داعش خراسان بریدونو کې به په پاکستان کې عام ولس ډېر په نښه کېږي ځکه چې تحریک طالبان پاکستان اوس اکثر په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمهواري اخلي او عام ولس په نښه کولو نه ډډه کوي. په پیښور کې د مارچ میاشتې په پیل کې د شیعاګانو په جمعات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید شوی وو چې پکې تر شپېتو پورې کسان وژل شوي وو او نږدې 200 نور کسان ټپیان وو. د دغې برید ذمهواري داعش ډلې په غاړه اخیستې وه. په افغانستان کې په مزار شریف کې په جمعات د شوي برید ذمهواري تر څنګ د پولینا ازبکستان ته هم د راکټي بریدونو ذمهواري داعش اخیستې وه، خو افغان طالبانو او د ازبکستان حکومت د راکټي بریدونو دعوه رد کړې وه. په افغانستان کې طالبان وخت په وخت دعوی کوي چې د طالبانو پر ضد عملیات کوي. همدغسې د پاکستان ریاستي ادارې دعوه کوي چې د هر رقم بدمنۍ مخنیولو ته چمتو دي. خو د دغه بیانونو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې بریدونه زیات شوې دي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه بند کړي، خو وای په ځینې سیمو کې چې سکولونه خلاص دي هلته یې د جنکو او د هغوی د ښځینه استادانو د جامو شرطونه سخت کړي دي او ښوونځیو ته یې غواښونه کړي که د دوی شرطونه عملي نه کړی شو نو دغه سکولونه به بند کړي. طالبانو د رپورټ په حق له لاسنه دی ویلي. نور تفصیل د پیښور نادری و خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې په خپل رپورت کې ویلي د افغانستان په بلخ ولایت او نورو علاقو کې پرانستي د جنکو خونځي غوښلې شوې چې کچري خزینه استادانو او جنکو د طالبانو له خوا وزکړې شو د سختو شرطونو مطابق جامع اغوستل عملی نه کړل نو اداره به وټړلې شي. په افغانستان کې مشته د میرمنو د حقوقو یو فعال د لمنخ کار کول په شرط وایس اپ امریکا دی ونی واستوي د طالبانو له خوا د میرمنو او د جنکو پجامو او تعلیم محدودیتونه لګول د خپل سیاسي مقصد تر لاسه کولو لپاره کاری.
د نجونی حجاب او جامې په شرعي معیار برابر دي، خو متاسفانه طالبان بهانه نیسي او غواړي چې فشار راوړي ترڅو نړۍ په دې متقاعد کی چې طالبان په رسمیت وپیژني. دلته کوم اصلي او اساسي موضوع چې هغه د شریعت موضوع وایي دا موضوع نه ده.
د رپورت تر مخه په افغانستان کې بلخ یو وزنی ولایت ته چې حالت د طالبانو واکمنۍ را حسی د جنکو منځنۍ درجه سکولونه پرانستي پاتې دي. اداره په خپل راپور کې وایي طالبانو په بلخ کې یو سکول ډېر روزي په دی وجہ بند کړي وو چې خزینه زده کوونکو پکې خپل مخونه نو پټ کړي. د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې د جنکو د سکول د یوې استادې په وینا ویلي چې د جامو په اړه د طالبانو اصول او شرطونه روستر بلي سختيږي او وایي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت شرطونه ونه مني ل سکولونو استل کېږي. په افغانستان کې مشته ټولنیز فعال زرمینه احمد زئی او وایس اپ امریکا دی ونی واستوي په داسې حال کې چې هواد د لویو چیلنجونو سره مخ دي د طالبانو له خوا د میرمنو او د جنکو د جامو په موضوع بحث کول هیڅ مطلب نه لري. هغه وايي باید طالبان د هواد په کمزوري اقتصاد او امنیت توجه ورکړي.
افغانستان کې ډیر خلک د ډیر بد اقتصادي وضعیت سره هم د اوس مخامخ دي. همداشان امنیتي مشکلات اس بهتره پويږي چې په بلابلو خارونو کې مختلف حملات کې یو حالت کې وجل کیږي. نو دا ټول هغه مسائل دي چې لمړی ته باید هغه ته ورکړل شي. د دې په نسبت چې په خزو باندې تعلیم باندې شي او په دوی باندې نوي بندیزونه او نوي قواعدات وضع شي.
په راپور کې د یوې زده کوونکې د خلی لیکل شوی چې دوی ته د بیلټ یا کمربند تړلو اجازه نه ورکول کیږي او دا چې لستونی باید دومره وګدوي چې لېچې او لاسونه پکې پټوي. زده کوونکې ادارې ته دا هم ویل چې کله دوی په بوټ سره لیکل کوي او د لستونو را غورځېدو له وجې لاسونه ښکار شي نو دوی په هغه رټل کیږي. په ریپورت کې لیکل شوی چې یو سکول کې وس یو خون کې ګمارل شوی چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر چاري تر سره کړی. د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې د ریپورت په حق لمو د افغان طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. طالبانو چې د تیرو خواوشه اتمیاشتو را حسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو مخه نیولې ده. یو وجه دا بیانوي چې کله د اسلامي او افغاني کلتور سره سم تیاری وکړي نو دغه سکولونه به خلاص کړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډی ون نیوز، پیښور.
د امریکای د دفاع وزارت په افغانستان کې د پوښا او عرب ډالر پوزي سامان په 13 اگست میاشت کې د امریکای ځواکونو د وتل وروسته په خپل ځای پاتې شوه او اوس ته طالبانو لاسته ورغلې دي. دغه پوزي سامان امریکای په 13 کلونو کې د افغانستان د مخکنی حکومت امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ورکړل. نور تفصیل تاسو ته همکار بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای کانګرس د سی این این لخوا د هغه خبرسوي ریپورت په اړه څېړنه پیل کړې چې وایي د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د شاوخوا ۱۰ ارب ډالر په ارزښت پوځي وسایل طالبانو ته ورپاته شوی دی. سی این این خبری ادارې د امریکای د دفاع وزارت لخوا په یو تازه ریپورت کې ویلي دغه وسایل په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان مخکینیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په بشپړ توګه تر وتلو مخکې خپل یو شمیر پوځي وسایل په دې هیواد کې ضایع کوي، خو اوس رپورټونه وایي چې یو شمیر وسایل ترې پاتې او د طالبانو لاسته ورغلي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې پوځي وسایلو په حق له مخکې کره معلوماتونه وو، ځکه د امریکای کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې په دې حق له یو رپورټ ترتیب کړي او د کانګرس غړیو ته یې وسپاري. سی این این د دې رپورت په حواله لیکلي چې د امریکای دفاع وزارت د دغو پاتسویو پوځي وسایلو د ترلاسه کولو یا ضایع کولو لپاره افغانستان ته د بیرته ورتګ څه پلان نه لري. د پینټاګان یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط منلی چې دغه رپورت د کانګرس په غوښتنه ترتیب شوی، خو د رپورت پر جزئیاتو له تبصرې کولو یې ډډه وکړه او زیاته یې کړه دغه رپورت تر اوسه په عامه توګه نه دی خپور شوی. په رپورت کې ویل شوی چې له 2015 تر 2021 میلادي کال پورې د افغانستان مخکینیو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د 13.6 ارب ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او آلات ورکړل شوي وو. اټکل کېږي چې په دغو وسایلو او سامان آلاتو کې الوتکې، ګوله بارود، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي وسایل او نور پکې شامل دي چې د 2.2 ارب ډالرو په ارزښت یې په افغانستان کې پاتې دي. په رپورت کې د هغو الوتکو ارزښت چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې دي شاوخوا 930 میلیونه ډالر شول شوی دی. امریکایي ځواکونه چې له افغانستان وتل اتاوی الوتکې چې امریکا جوړې کړې وي د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وي. د پینټاګان په رپورت کې ویل شوی چې د الوتکې غیر فعال کړل شوی وي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی د افغانستان مخکینیو وسلوالو ځواکونو ته چې کوم شپږ نوي زره پوځي موټر ورکړل شوی وو، د 2000 مرمۍ ضد بکتربند موټرو په ګډون څلوېښت زره طالبانو ته په لاس ورغلی دی. پینټاګان وایي معلومه نه ده چې له دغو موټرو کار اخیستل کېدای شي که نه. سی این این د دې رپورت په حواله ویلي چې د افغانستان مخکینی پوځ ته له ورکړل شویو 4,200 توپکو څخه څه باندې 3,00,000 یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې دي. د پینټاګان په رپورت کې دا هم ویل شوي چې د شپې لخوا د لیدلو ځانګړې عینکې، د بایومیټریک د ځای د پیدا کولو وسایل، د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو وسایل هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې رپورت کې د دغو ځانګړو پوځي وسایلو شمېر شاوخوا 2,000 شول شوی چې هلته پاتې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا طالبان له امریکایي ځواکونو اروپا ته پوځي وسایلو څخه ګټه اخیستلی سي که نه، خو څېړونکي وایي ګمان نه کېږي طالبانو ته داسې پوځي وسایل په لاس ورغلي وي چې نړۍ ته ګواښ پېښ کړي. د امریکې دفاع وزارت ویلي له 2001 تر 2006 میلادي کال پورې شاوخوا 825 ارب ډالر یوازې د افغانستان پر پوځي چارو لګولي دي، خو د براون پوهنتون وایي په تیرو 6 کالو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 2.3 ارب ډالر لګولي دي.
ګرانو اردوونکو، تاسو د واشنگټن ډی سي نه د وایس آف امریکا د یو ساده خبری خبرونه ته غوږی. د یوکرین په ختیځ کې د روسي پوځ لخوا د جګړې تیزیدو سره یوکرین منلی چې ځینې ښارونه او کلي د دوی د کنټرول نه وتلي دي، خدای هم ویلي چې روسي پوځ ته پکې درون نقصان رسیدلی دی. اخوا د امریکې صدر جو بایډن د یوکرین سره د مرستې لپاره کانګرس ته د 3 ارب ډالرو بل استولی دی چې یوکرین یې هرکلی او مننه کړې. نور حال د وایس آف امریکا په رپورت کې تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد ناندې کوي.
رویټرز خبری ادارې راپور ورکړی چې اوکراین د جمعې په ورځ ویلي په ختیځ کې د روسانو په برید کې یې په زیات شمېر کسان وژل شوي، خو زیاتوي چې د روسانو مرګ ژوبله تر دوی هم زیاته ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن له کانګرس څخه غوښتي دي چې له کیف سره د 3 بلیون ډالر مرسته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له اوکراین سره د بایډن د مرستې د وړاندې هرکلی کړی. دا اندازه تر اوسه له اوکراین سره د یرغل له پیل راهیسې د ترسره شویو امریکایي مرستو لس چنده زیاته ده. په کیف کې کارکونکي د استوګنی د هغو سیمو په پاکولو باندې کار کوي په کومو چې له کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټیرش د لیدنې پر وخت هم د روسانو دوه توغندي ولګیدل. اوکراین دا غبرید خپل په ملګرو ملتونو باندې برید بللای. رويټرز لیکلی د اوکراین په شمال کې په پلازمینه کیف کې د روسانو له ناکامۍ وروسته اوس هغه هڅه کوي چې په ختیځ کې دوه ولایتونه په بشپړ توګه ونیسي چې د دانباس په نوم یادېږي. اوکراین دا غلطه د تیلو ونې راهیسي چې د روسانو بریدونه پیل شوي د ځینو ښارونو او کلیو د لاسته ورکولو خبر ورکړي، خو دوی هم ویلي چې دا غلطه لاسته راوړنه ماسکاو ته په ډیره لویه بیه تمامه شوي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار الکسی اریستوویچ ویلی موږ زیات کسان له لاسه ورکړي خو د روسانو تلفات تر دې هم زیات دي، د هغوی زیانونه ډیر درانه دي. له اوکراین سره د لسګونو بلیانو ډالرو د مرستې له زیاتولو سره بایدن په دغې جګړه کې د امریکا ښکېلتیا په ډراماتیک توګه زیاته کړې. امریکا او متحدین د مهال اوکراین ته درنې وسلې استوي چې واشنگتن وایي نه یوازې د روسانو د بلید مخنیوي لپاره بلکې د دې لپاره چې د روس وسلوال ځواکونه کمزوري کړي ترڅو بیا خپل ګاونډیان ونه ویروي. بایدن ویلی موږ د ازادۍ په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره د بل تړتیا لرو. هغه زیاته کړې د دې جګړې بیا کم نه ده، خو پر نورو د یرغل لوګه به تر دې هم زیاته بیا ولري. زیلنسکی په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا ولسمشر او خلکو څخه له اوکراین سره د مرستې په برخه کې مننه کوم. موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ په څیر له ګډو ارزښتونو څخه دفاع کوو. موږ د مرستې قدردانی کوو. نن ورته تر بل هر وخته زیاته اړتیا ده. روس ویلی اوکراین ته د لویدیز د وسلو رسیدل د مانا لري شي دوی اوس د ناتو په وړاندې پراکسی جګړه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روانونه کې د خبرګون کې یو نات سرګن غواخ کړي وو. خو د بهرنی چارو وزیر د اټومي جګړې خبرداري ورکړي. د زیلنسکی دفتر ویلی روسانو په ختیځ دونیسک سیمه کې په ټولې لومړی کرخه باندې د راکټونو توغندۍ او بمونو بریدونه کړي. د اوکراین لوی درستیز ویلی چې روسانو د دې لپاره د بریدونه کول چې اوکراینیان بیا راټولېدو ته پرېنږدي. برتانی ویلی جګړه په ځنګړي ډول لسچنسک او سیویرودونیسک خارونه کې زیاته وچی د دانباس اصلي ځایونه بلل کیږي چې روسیه لا تر اوسه د نیولو هڅه کوي. د برتانی د دفاع وزارت ویلی د اوکراینیانو د سخت مقاومت لامل د روسانو لخوا د سیمونی ول محدود دي او روسی ځواکونو ته درنه زیانونه وخت دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
د پاکستان خبر پختونخوا کې د چرګانو کاروباریان وایي تمدا پروګرام کې اختر کې د چرګانو په نرخونو کې زیاتوالی راشي. بلخوا عام خلکو د نرخونو د زیاتوالي له وجې د چرګانو په زیاتو شمېر کې اخیستل شروع کړي دي. نور حال د 400 نادری خبريال ملک وقاص په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان او پنجاب ایالت ترمنس پر غزیدلې سړک په مختر سیمه کې د پولیو کارکونکو وایي چې له دوی سره د پولیس سرڅنګ د لیویس چارواکي بشپړ همکاري او ملاتړ کوي او پار پولیو کمپین کې پر لوی لاره د ماشومانو له ویکسین سره د رفیوزل یا انکاري خلکو په آماده کولو کې هم مرسته کوي. د کوټي او ډیر غازی خان پر لوی لاره جوړ د ویکسین مرکز مسول ولی محمد وایي چور سره د ولسکر زنده ټیمونه کار کوي او پار پولیو کمپین کې شاوخوا 3000 ماشومانو ته د پولیو زد کترې ور کوي.
موجوده چمټ ولیاړو دا زمو ترانزټ فاین دی دا چنو د ډیرا روډ دی ډیرا او کوټا روډ دی په دا باندې موږ شنانو شنان په ګاډیان کې په کوي وخت ویکسینیشن ورکو اوسم لګیا دی ګاډي دا ولیاړ د کښنې پر بکس ولیاړ دی هغه کښنان بچان دي د زمو ټیم د چکی پولیو ورکول شوی دا بیا له کپوچیر پولیو نیو کلاسيږي بیا سرکار هم مت را سره کی هغه هم مت راسکي دا د کښن ته موږ پولیو ورکو.
په دغه سیمه کې د لیویس ثانی انچارج رسالدار عبدالعالم بیا وی او ایډیو ته وویل چې لیویس په ټوله سیمه کې د پولیو کارکونکو سره خپل همکاري کوي. پر ترانزټ پوینټ درې لیویس سرتیری له پولیو کارکونکو سره یو ځای پار موټر کې چې ماشومان وی دروي او واغو ته کتري ور کوي.
پولیو ډیر سره وانی مولار ټیم سره خپل نفری ور کړيږي سکیورټی مور کړيږي دلته لیډیز ټیم هم لګیا وی لغو سره زموږ کاران لیویس سره وی پاتچ کوم مردانه ټیم دی لغو سره زموږ غوي مطلب زموږ مکمل تعاون وی
زای پزای چیر انکاریان وی مطلب هغه سره موږ هغه کور کو مکمل موږ سپورت سره وی خپل هغه سره کو
مختر د کوټي او ډیر غازی خان پنجاب پمنس کې پرته سیمه ده د مختر للاري موسمي خلک د خپل کورنۍ سره سفر کوي ځکه نو د بلوچستان او پنجاب ترمنس پر لوی لار د ماشومانو ویکسین ته ډیره پاملرنه کیږي رفیع الله مندو خیل وی او ډیوا مختر
دا د وایس اف امریکا دی واره ریډیو دی او استاد سبلان نکوه د واشنگتن اداریه
امریکا په نیکاراګوا کې په سیاسي قیدیانو په صفه سوتر ډول او په انصاف سره د مقدمو په نه چلولو ډیره فکرمند ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس ویلي دي چې امریکا د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د قائمولو په کوششونو کې د نیکاراګوا خلکو سره ټینګه ولاړه ده. عمدغه وجه ده چې امریکې د نیکاراګوا د حکومت نه چارواکي د بدعنوانو او د غیر جمهوریت کسانو په فهرست کې اچولي دي او په دوی د امریکې د ویزې بندیزونه لګولي دي. په دې فهرست کې د درې کسان هم شامل کړي شوی دي. د ستر انتخابي کونسل موجوده نائب صدر کیرو ملوین اماډور، د سی ایس ای غړی لومبرټو اکنیشیو کیمبل هوکر او د سی ایس ای موجوده زنانه صدره بیرنډا ایزابیل اوشاچاکن دوی د کال 2021 د نومبر په عامو انتخابونو کې د برخې اخیستو د پاره مخالفه سیاسي ډلې او د دوی امیدواران په بی بنیاد الزامونو لګولو دوی نه اهل ګرځولي وو. د کال 1999 د قومي اسمبلی را روان غړی ایډوین رامن کاسترو ریورا په دې فرس کې په دې وجه شامل کړي شوی دی چې د اورټیګا مریلو د وفادارو د کامیابۍ د یقیني کولو او د داسې قانون د منځورولو د پاره کار کړي دی چې د هغې تر مخې مخالفه ډلې د ټول انتخابي عمل نه بهر ساتلې شوی دی په دې ویری ترهې تیری او په جیل کې ساتي. د ماناګوا په نهم ضلع کې کیرن وینیسا شاوریا موریلز نومي زنانه ججا په دې فرست کې په دې وجه شامل کړي شوې ده چې دی د اورټیګا مریلو د حکومت د مخالفینو خلاف د قانون په استعمالولو د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړي دي او د مخالفه ډلې امیدواران د کال 2021 په نومبر کې د برخې اخیستونه نا اهله ګرځولې دي. دین علاوه د قومي اسمبلی ویلمارو انټونیو ګویټرز مرکیډو کارلوس ویلفریډو نیوارو او ګوستاو ایډوارډو پورس اورټیګا حکومت سره د جمهوریت په تالا ترغکولو کې د لاس امداد کولو په وجه په دې فرس کې شامل کړي شوی دي. د نیکاراګوا د قومي اسمبلی موجوده غړي ماریا هېډي اورسونا رویز په دې فرس کې په دې وجه اچولې شوې ده چې دی د کال 2021 د نومبر د انتخابونو د تالا ترغکولو د پاره په یو داسې بی بنیاد شکایت دسخط کړي وو کوم چې د مخالفه پارټۍ د نه اهل ګرځولو او په جلاوطنۍ کې د دې پارټۍ د مشرانو د نیوو د پاره حکومت سره د ناجایز مرستې د پاره استعمال کړي شوی دی. د امریکې د خارجه چارو ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا د جمهوری ادارو د بحال کولو د پاره په صفا او سوتره انتخابونو کې د خپل مشرانو د خوخولو د پاره او خپل ځان او خپل بال بچ له د یو روخانه سباوند د حصول د پاره د نیکاراګوا د خلکو په کوششونو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.